سهار مو په خیر. د سه شنبه د ورځې په سهارنۍ خبرونه کې درته هرکلی وایو. د مشال رادیو په دې خبرونه کې سره زه نجیب امیر، زما همکار انیس اجمل او تخنیکي ډایرکټر ساخان امیری در سره یو. په خبرونه کې په مهمو روانو چارو د راپورونو تبصرې او شننې لرو. سو سندرې هم د خبرونې برخه دي، خو پیل د پښتونخوا سیمې او نړۍ له خبرونو چې زما همکار انیس اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان او خیبر جنسي کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وشنې ادا کوي. د خیبر پختونخوا گورنر وایي د وسلوالو پر ضد مهمې کامیابی ترلاسه کړې دي. او د تایلند په مرکز بینکاک کې د یوې چاودنې له امله 13 تنه مجروح شوي دي. او وسته خبرونه تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ماخام د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د پوس په هوائي بمباري کې شاوخه 50 مشکوکا وسلوال وجل شوی دي. د پوس د اطلاعاتو څنګه آی اس پی آر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د پوس په دې بمباري کې د وسلوالو مرکزونه هم پنخه کړل شوی او وسلې او بارود یې د لمین سوړي دي. د اس پی آر تر مخه 13 ورځ د پوس په هوائي بمباري کې د خیبر ایجنسی پراجګال سیمه کې 45 مشکوکا وسلوال هم وجل شوی دي. د پاکستان امنیتی چارواکو 13 ورځم په شوال کې په تازه هوائي بمبارو کې د سلويختو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې و. خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بیا ویلي وو چې فوج په دغه تازه بمباري کې لږ تر لږه 21 عام وګړي وشلې دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمه کامیابیانه ترلاسه شوې دي. نوموړي 13 ورځ پاټک کې د پنجاب د کورونو چارو وجل شوی وزیر شجاع خان زاده په ډیره کې خبريالانو ته ویل چې وسلوالو دا قسمه پیخ د وسلوالو داسې قسمه پیخې د دوی حوصله ته زیان نشي رسولي.
دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي، خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولی. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپل دښمنانو او ترهګرونو سپاکو.
تیر ورځ د شجاع خان زاده ډیری ته د پیښور اسلامیه کالج او پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی و. په دغه مکاغله مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ترهګری د ختمولو لپاره دینی عالمان باید خپل رول ولوبوي. د خبر پختونخوا چارواکي وایي د اداري فساد د ختمولو او کمی اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره د قانون یو وار بیا 13 ورځ اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړی درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوت ستوک وننیول شي. د خیبر پختونخوا کابینه د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني، د وسلوالو ډلو په 13 د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي محمد عظیم ابرومند پرون مشال لیډیو ته ویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلي او که چېرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي.
دای وی دای شو خطرناکه پدیده ده چې یو ډلې له طالبانو جلا شوی او اوس سره یوځای شوی دي. مونږ په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې کده سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي، دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې سره ډول کولای شي د سولې خبري اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبري وکړو.
د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت د قانون واکمني او افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. د افغانستان پوځوي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال مهم پرمختګونه کړي دي. په شمال کې د 209 شاهین کالی اردو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پرون مشال لیډیو ته ویل په کیسارو لستوالی کې په پرنیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کنتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. دا سیمه له تیرو دریو کالونو راهیسې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو اصلي اډه وه چې آزاده شوې ده. جګړن رضایی زیاته کړې چې په عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي دي او 18 تنه زخمیان شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لکتر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې موجودو چارواکو ویلي دي د زخمیانو شمیر تر 100 زیات دی. د بینکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه د زیارت د ګران بیا هوټلونو په مینځ کې دی. ویل کېږي چې بم په یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. د حملې ذمواري کومې ډلې نه ده اخیستې. د تایلند د وزیر اعظم مرستیال خبریالانو ته ویلي تر اوسه معلومات نه لري چې دا حمله چا او ولې کړې ده. وروستۍ خبر دا چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکونکو اداره یا او پی سی ډبلیو پرون د اغو راپورونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. یادې داري ویلي دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک راپورونه چې دوی ته ترلاسه شي دغه په اړه به څېړنې او پلټنې وکړي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. ستاسو د خی ورځې په هیله د نن ورځې په خبرونه مو پایل کړی. دا به هم اوري چې په روانه خبرونه کې د تاسو لرو. د پاکستان پوځوای په دتخیل او شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځایي خلک وایي منځګړي کسان هم مړه او ژوبل شوي دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نخښه کول به د دوی مورال راټیټ نه کړي، خو د اسلامي کالج رئیس بیا داسې وایي.
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده.
د باډي اوسیدونکو وایي حکومت دې د دوی د کورونو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاتې شوې. هلته د جلال آباد مدني فعالان وایي په برېښنایي تذکرو کې د افغان ټکي شاملېدل ضرور دي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جوس چې د خپل تابع زموږ هیواد افغانستان نومیږي، که دلته پشهي وي، ازبک وي، تاجک وي، کازاره وي که کوچي وي، نو افغانستان افغان جوړیږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو.
او بلوچستان کې د یو ځوان له هڅو مخبرو چې پیغلو او ځوانانو ته د موسیقۍ د سیمه ییزې آلې چیغه کې د زده کړې موقع ورکوي.
دا اهنګ د چیغه کې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلی وو، لا وخت په دا لاشعور کې پروت وو، نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ نیولی شي.
را سره اوس هیڅ نور راپورونه هم لرو، همدارنګه سو سندرې هم د دې خبرونې برخه دي. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د پاکستان پوځوایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تاخیلو کې په بمباری کې 50 تنه وسلوال وژل دي. پوځوایي په دې سربیره سلويخ نور وسلوال د یک شمې په ورځ هم وژل شو، خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمېر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال لړیو ته ویل چې ګڼ شمېر ولسی کسان په هوایي بمباری کې مړه او ژوبل شوی دی. دغه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره دی ورته لاره ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لږ تر لږه 50 نور وسلوال وژلي شوي چې د ډیورنډ کرښه ته نږدې شوال او تحصیل د تاخیل غرلمۍ سیمو کې یې هوایی بمباري کړې. د پاکستان فوج اما اړیکو څانګه آی ایس پی آر هم د دغه هوایی بمبار پخلی کړی. آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږلی شوی پیغام کې ویلی شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژلی شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولی. چې وسله او بارود یې تبا کړی دی. د فوزی چارواکو په وینا د نوړان د هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژلی شوي ول. خو د سیمې خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژلی شوي ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا یوویشت میرمنې او ماشومان هم وژلی شوي ول. د تحصیل د تاخیل اوسیدونکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل تیره ورځ په دوه بیلابیلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زنا ولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالي توانونو اوړېدو له کابله اوس د سیمې څخه خلک په کډو کولو مجبوره شوي او ډیورنډ کرښې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چې کومه شوې ده په ځوی کې دوه ډیجیټ په وساول سره لاندې سیمه د افغانستان په کې راځو چې په تایر بمبار وکړ څلوېښت مره شد ورکی دا د ځوی په سیمه کې دي. نن چې کومه وسوانه دوه د بجو خلیسان سیدګای دی خلیسان مشهور دی جو بخته خان جی دا دغه دیکون و سره وره ماشومون درې څلوېښت لګېدلې دي درې مړه دي او څلوېښت وشتلې دي د سیدګای په اډه کې مشته دا انده تکلیف ته چې دا نن بمبار چې وسو پارین را سه بمبار وسو میز نه حکومت صحیح کړی وي ټول خلک تاکسې راوون دل ګاډي نه ملاوي زموږ د حکومت دا تیل ده چې نور خو پرشن هسې کوم مش صحیح کړی نه وي هلته دم راتیل نشته روکو چې میز روغ دي د خلکو.
یاد دی وي چې جون دوه زره څوارلسم کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب عذب په نامه فوزي عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د دوه زرو نه زیات وسلوال وژلي شوي او د دوی ګڼې ټیکانې یې هم تباه کړې چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د عمر دراز وزیر په راپور کې مو واورېده چې په شمالي وزیرستان کې په شوال او د تاخیلو کې د پوز په بمباری کې د پوز د پیدا 50 وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان پوز هم دا رنګ ادا کوي چې په خیبر ایجنسی کې هم تیر ورځ په بمباری کې 15 وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان پوز وروسته لاغې په شوال د تاخیل او خیبر کې هوایی بمباری پیل کړه چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده پاټک کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شو. په دغه برید کې د وژلو شوو کسانو شمیره او ساتل سوته پورته شوی. د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنۍ کولی نشي. د مشال اډیو خبریال غلام غوث چې تیره ورځ په اټک کې د شجاع خانزاده حجرې ته ورغلی او دا راپور راستولی.
تیره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. ز پخپل هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسو سره دا ژمنه کوم او تاسو هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایي پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته تیره ورځ د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی وو او د نوموړي د زوی جهانگیر خانزاده په شمول د غمزپلي کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابی ترلاسه شوې دي. ګورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیښې د هغوی حوصلې نشي راغورځولې. دا رقم پیښې په وقتي توګه زیان رسوي خو زموږ حوصلې او ژمنې ته دا زیان نشي رسولې. موږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې موږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرو نه سپا کوو. که څه هم چارواکي اولس ته ډاډګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټري عملیات روان دي او زر ده چې د وسلوال یاغیتوب په ستونزه به قابو وموندلی شي خو تیره ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د فاتحې لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دي هغې را مخکې شي او په دې خبرو باندې هغې باقاعده بحثونه شروع کړي او خپل عوام ته وښایي چې کومه زمونږ ټیک لار ده او کومه غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه ځایونو کې زیات دی چې کوم ځای کې تعلیم کم دی ځکه دغه ځایونه ډېر زر اوڑی دیشی نو چې کتلک تعلیم لار شي بیا په سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم دا ټیک کوم که غلط.
دا غلام غوث راپور و چې د اسلامي کالج د پروفیسر اجمل په خبرو پای ته ورسید. بیلابیلو ډلو په اټک کې د شوي دغه برید مسؤلیت قبول کړو چې پکې لشکر اسلام او لشکر جنگوي ډلې هم شامل دي. د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی وایي په قبایلي سیمو کې د درغلۍ او اداري فساد پر ضد کاروایی پیل شوی او په یو شمیر قبایلي سیمو کې په پرمختیایي پروژو کې کارکوونکي یو شمیر ټیکاداران نیول شوي هم دي. بل پلو یو شمیر قبایلي وګړي وایي یوازې هم دومره کافی نه ده، ټول نظام درغل دی، پکار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. نور تفصیل د شبیر جان نه.
دا فاټا سیکریټ ویان فضل الله ترمخه دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی په هدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنمانۍ کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروایی شروع کړل شوې ده او په کورم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړو نیولې شوې دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپۍ هم برآمد کړې شوې دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروایی دوام لري.
ٹھیکارانو خلاف کاروائی شو دکمو خلاف چی رسیو گڑ شمیر شکایات ملاوشی چکم دکار معیار دے اغا ہم ٹک نہ دے او دئی تا پیسے ایڈوانس کے اغا ریلیز شوی ہم دی او دا اغے نہ باوجود ہم عملی تو گا پدغا ترقیاتی سکیمونو یا منصوبو کارونو باندے اس سگام نہ دے پور تکڑے شوے پاگے کی تقریباً اوور ٹھیکاداران جی دکھاگے نے تقریباً 300 کروڑ روپے ہم ریکور شوی دی.
بلخوا دا قبائل سم اولس دا سو کسانو پزد دا کاروی نه کافی بلی او وای چې په قبایلی سمو کې په ډېر غټه کچه بدنوانی روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلی سمو کې کارکونکي او سماجی کارکون زرالی موسازی وای
دا خو ډېر ښه خبره ده او چې دا کم قدمونه چې چي دا داسې سرسری سرسری کارونه دي او دې سره خو خاص فرق بورانی شي د ما خپل فکر ده. دا یو ټیکادار ځان ته نه وي د دوه شاته خامخا حکومتي اداري یا حکومتي خلک داسې ناس کی چې هغه دے کرپشن کے دو سرا بالکل حصہ دار بھی آواز کے قدر نہیں ولا بلکہ شاتہ کے کم خلا کی اغمونی سی.
دا فاٹا سیکریٹ ویان فضل اللہ ویل چې دا قبایلی سمو یا نیم قبایلی سمو کم یا اسودون کی هم تا دغه شانته بدنوانی یا غیر قانونی کار په نظر راځي نو باید په فاٹا سیکریٹ کې د دې لپاره خاص جوړ شوی محکمه سره تماس ونی سی او د درخواست تلاره دې دوی خبر کړي دوی به پر قانونی کاروي وکړي.
زموږ قبایلی مشران دي قبایلی عوام دي که اغه تا سر ته هم داسې د بدنوانی کاری نو پکار دے چھے اغیی دے دا فاتا سیکریٹ نمونگ عدلتا چھے کم گریوینٹس اینڈ ریڈریسل سیل دے اغیی تا دے اغیی خپل شکایات پر سادہ کاغذ باندے رو لی گی اغیی بددی پورا جانچ پڑتال کئی او کپاغی کے سو کم دا سے ملوث وی دا اغیی خلاف پورا پورا قانونی کاروائی کی گی.
دا پامل دا چھے دا گورنر ہوس لخوا خورشوی خبر پانا کے ویلی شیوی دی چھے پا قبائلی او نیم قبائلی ایجنسو کے سوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکریټ وی یا غیر سرکاري کسان په بډر شوتونو کې ککړ اومندل شو نو بغیر د سفر قبا د ټولو پزد یو شان قانوني کاروي کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ایجنسی د باړې اوسیدونکو وایي دوی د جنگ له کبله خپل کورونه پریښي وو چې د غلو او شکمارو لخوا دغه کورونه لوټل شوي دي. دوی وایي حکومت دې د غلو او لوټمارو مخه ونیسي. د باړې او شمیر بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومت په یاده سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړو. فرهاد شینواری په دې موضوع نور تفصیل.
د خیبر جنسی باڑی نه بیکوره شوی خلق وای چې هلتا ترې د سامانونو د کورونا پاتې شوی دی او اوس دا خوندی نه دی او نامعلوم خلکو یې لوټل پیل کړی دی او مهم سامانونه ترې وړي دي. دوی وای چې پولیټیکل چارواکي او امنیتی ځواکونه دی دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپل سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونا او سامانونه خوندي کړي. په دې حقلا د باڑی نه بیکوره شوی یو تن حاجی نصیب پردای مشال ریډیو توای
او د مو مصاله د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونا کم پاتې دي نو پاکي سمونونه دي. مو چې کلا خبره کول غوړو حکومت نه د مطالبه وکړي چې مو غلا گا چې سامان روړو ا ډیره سختي دوه مولا ونه شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه روکي اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول ز کور نه شم دی باندې بوډي هرڅه مې وچول یل دا سمونونه دي اوس بازي خالق لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډیر شول هغه کورونه بلوټ کېدو بدل دي وسمونه ته وبوسي ولته یې ته تلې غلګولې منډې کتی خرڅي نو حکومت یې موږ ریکوست ته چې مې راونی دا وکړي دغه ځای په ځات خو دا بیا وکړي مو کورونه چې مو ته نه پرېږې دي دروازې مې لري کړکې مې لري ټیارنې مې لري نو مې راونی دا وکړي دغه په ځات خو حکومت خپل قبضه کې وغلی کړو
او یو بل تن صادق خان پر دی په دی اړه موبایل
د کورونا په دشوې دی وړل د افسوس خبره او چې ګورنمنت حالت کې بحال دی خو موږ د کورونا په وزارت نشته او د کورونا ملوټ شول ټیول ماشين ګورې یا تسپرمر ګورې یا په کور کې نور ضرورت زونه یا غټول غلو وړي دی او په کور کې سم نه پاتې بالکل بل دا بہت برونه وجه نه چې کور کې بده نه وي هغه غون خراب شوی دی او لوټ شوی دی څومره زر تر زر کې دی چې موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپل لوکې ته واپس کړل شي او لوټ
د خیبر جن سای په باړه کې د کورونو د حفاظت په حق له مشکله د باړې نه د کمی سمله غړي ناصر خان پردی سره رابطه وشوا نو دوی وویل چې په دې لړ کې مونږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یقیني کړي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاوکم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیمه بجا
دا کرخی پا غاله
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا درینیمو بجو
سروی
پا سلورنیمو بجو
پا افغانستان کې د ولس مشر غنی د حکومت د جوړېدو نه پس داسې ښکاري ده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ مسلې به هوارې شي د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي خو اوس حالات پټ ښکاري هندوستان هم هیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره اړیکې ښې پاتې شي هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې تاسو ته وړاندې کوو دی هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضعې په اړه په یوه مقاله کې لیکي له هند ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI یې حمایه کوي له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی د ملا محمد عمر د مرموزی مړینې او دغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولې دی د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ولسمشر غنی د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام بعد یو ائتلاف په جوړېدو ده په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لری ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي خو دا چې لدې سره به افغانستان خوندي او پرامن نه وکنه دا ځان لایو پښتنه ده په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوس لري او دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې 2 بلیون ډالر پنګ لګولې ده دغه پنګ چونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې خلول با گاونډو هیوادونو ته ګټه ور ثابت شي خو که خبره برعکس شو نو نه یوازې دا چې د هند هغه حسې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي بلکې دا به په مرکزی او جنوبی آسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي خو دا هم په هر حال یو پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواکه او باثبات افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشی کړی شي
دا مشال ریډیو ده
ټاکل شوی چې په افغانستان کې بعد برېښنایي تذکیرو امتحاني ویش پیل شي خو په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به یې لاخیستلو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي نور حال د جلال آباد نه د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي
ورم ورځ له ارګ نه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د برېښنایي تذکیرو امتحاني بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره خبر ست ګڼلې شوې او په ننګرهار کې یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې دوی به تر هغې برېښنایي تذکیرې وانخلي سو پورې چې پکې د افغان او اسلام کلمه نوي ځای شوي د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
همدغه د افغان کلمه ده چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژني دا باید په کې ځای شي موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لارینونه ترسره کړي دي تر څو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو که چیرته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرونه وځي موږ به د تذکیرو سره بایکاټ اعلان وکړو د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي تر څو موږ په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای کړي
مدني فعال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهید مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي په کار ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمون هیواد افغانستان نومیږي که دلته پشهی وي ازبک وي تاجک وي که هزاره وي که کوچی وي نو افغانستان افغان جوړیږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو موږ شناخت په دې باندې کیږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به یې له اخیستلو نه انکار وکړي
خدیر بهار یم یو تن د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي د دې باید ذکر وشي په دې خاطر چې موږ په نړیواله کچه باندې هر څوک پیژني باید دا ټکی لرې نه شي که چېرته دغه ټکی ده دوی هڅه وهل د حکومت وکړله موږ تذکیره خصوص غجد نه مازیر دوړو موږ راشي نالو
که له یو پلوه یو شمېر مدني فعالان او ټولنې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي بل پلو یو شمېر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي تر اوسه دا څرګنده نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
او اوریدونکو مخکې تر دې چې د خبرو لنډیز طرف ته ورشو بریالي سمدی ته به وښو
بسبین واری دی کل منظر لری گران افغانستان خون دی دری لری آس بسبین واری دی کل منظر لری آس بسبین واری دی کل منظر
سهار نه نیمه بجې کیدونکې دی په پورا نه نیمه بجو باندې انساج ملنا د خبرنو لنډیز اورو تر هغه وروسته بیا هم راپورونه او رسنوي ته کتنه کوو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوالو د تخیل سیمو کې د فوج په هوایي بمباري کې شاوخوا 50 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. دغه سي فوج وایي چې په هوایي بمباري کې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې هم 15 مشکوکه وسله وال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د وسله والو پر ضد عملیاتو کې مهمه کامیابیانې ترلاسه شوې دي. نوموړي تیر ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شوي وزیر شجاع خانزاده په دیره کې خبریالانو ته وویل د وسله والو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نه شي رسولی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د اداري فساد د ختمولو او قانوني اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونو لپاره د قانون یو وار بیا تیررس اسمبلی ته وړاندې کړی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه اومني له وسله والو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي محمد عظیم ابرومن پرون مشال ویډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلي. د افغانستان پوځ وایي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال یو مهم پرمختګونه کړي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پر مشال ویډیو ته وویل په کیسر ولسوالۍ کې په پرنیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینټي په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوې دي. د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. او د کیمیایي وسلو پر ضد کار کوونکي ادارې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې اسلامي دولت وسله والو ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي.
انیسا اجمل وا چې د دې محلن خبرونو تاسو ته وړاندې کول. د خبرونه په دې برخه کې رسنوي ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د رابیا اکرم خان نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي.
وحدت ورسپان خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلی کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندستان پوز لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندۍ د معاهدې خلاف ورزي په اړه اسلام آباد سخت اندېښنې لري. ادارې لیکي چې هندستان لاړه هم د خلاف ورزي شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی و. نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکیچ کم شي، خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه. دری وای پاکستان او هند ترمنځ بنیادی ستونزه د کشمیر ده. د کم د حوالې لپاره چې دواړو ملکونو ته ساسکاره ماحول برابرول پکار دي او د خپل منځي باور لپاره عملی ګامونه چټول پکار دي. ادارې خپله کلی کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروری ده چې په سرحدي سیمو کې ګولاباري څخه ډډه وکړي شي او د خپل منځي ستونزو، اختلافاتو، اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي شي. مشرق رسپان خپل ادارې کلی کې قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې پر رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي. ادارې مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی. کم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوې نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالی مسله ده، بلکې غونډه ضلع کې اولس د خوراک د کموالی مسله ده. ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي، ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته پر رعایتي یادونو غنم ورکوي. ادارې اخیره کلی کې که وفاقي حکومت د چترال اولسته د ګلګت غوندې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي نو د هغې د مشکلاتو ازاله کېدای شي او باید چې هر خاندان تخصصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه. ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و، د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې. ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي، خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي وجد کړی شوي. ادارې لیکي اولس اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د سبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړخ خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي د ایسای په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې، هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لاره او تر اخره پورې خپل نظریه بدله نه کړه. بلخوا فارن پالیسی لیکي که څه هم په افغانستان کې د طالبانو سره د خبرو پایل شوی دی، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په نخښه کېدل هم ورسره زیات شوی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو له فرخنده اسد نه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښودی، هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ وو او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورسپانه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بد شي. خو بیا د ایسای د مشر د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوس کې او له دغه مخ کې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پات شوې دي. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه باور ته د طالبانو پلار اهم ول کېده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره امرستي کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو خي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه هم را په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسی کسانو ته مرګ جوړلا اوخته ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅه کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانی په هیواد کې سولې راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویل چې د پالیسي د بدلون له وجې امنیتي حالات خشول او کنه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړی او میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسی خلکو په وجنه کې زیاتوالی راغلی دی.
دا فرخنده اسد نمو د نړیوالو رسنیو مهمه برخه ورده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او واسطازي وای ک افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیره داعش پر ضد به جګړه کې برخه واخلي. محمد عظیم ابرومن چې کابل ته تللی له مشال لډیو سره په وزنګړې مرکه کې ویل چې که د سولې له پروسې ناسمه استفاده وشي او حکومت دا بهیر سم اداره نه کړي، امکان دی چې د داعش ډله نور هم فعاله شي. صفی الله سنګزی له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
لدې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبري کوي، د حزب اسلامي یو مخکخ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او کچیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت له خوا ومنل شي، په افغانستان کې بل ټولو تروریستي ډلو په تیر داعش سره مبارزه وکړي. داعش یو خطرناکه پدیده ده چې یو ډلې له طالبانو جلا شوی او اوس سره یو ځای شوی دی. مونږ په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي، دا ډله ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبري اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبري وکړو. غواړم وایم چې مونږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو.
طبعا
د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمنۍ او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند هم درځوي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چیرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. لدې جولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی وایي حکومت له هغه ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو. خو هغه ډلې چې تیر وتلی دی او لا هم توتريخوالي تلمن وهي افغان پوجاني زپي کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استادې په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخ کې نتایج شوی ریپورتونه دایښ د حکمتیار د بیات ګنګوسي خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې لڅو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسولیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له دایښ سره د مبارزې خبرې کوي. اخو یو شمیر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بیلابیلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستاني په دې اړه وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامې دلای شي، خو باید هیر نکړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لنجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کېدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چیرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوې او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پر هم پرې اچول شوې، اوس وایي کسوله سم رهبری نشي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي.
صفی الله ستانکزی او په کابل کې مشال ریډیو ته مو غوږ نیولې په میډیم ویو 621 په الجزیره پاڼې خبره شوې او مقاله کې راغلي که څه هم حمید ګل یوازې تر دو کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شوی و، خو د پالیسیو اثر یې اوس هم تر سترګو کیږي، لکه په هیواد کې د ننه جمهوریت ته ورپېخستونځي او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ. دغه سیر نورې خبرې هم په دغه مقاله کې راغلي چې تاسو ته اسرار لمومن وړاندې کوي.
د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلي دي حمید ګل په داسې وخت کې د ایسای مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالی مرستې ترلاسه کړې. د دغه جګړې له کبله د اوسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ځواکونه وویستل نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. لدی ورستو حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینه هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو که وکتل شي نو حمید ګل د هندوستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستې وه، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوسی وسلوال د هندوستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې په کې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپل ستراتیژیکي جوړتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي، خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده. ځکه چې د ایسا یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي جوړتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلي دي په دې وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټي وي ګانو د مرکې تر سرو کې دي. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلي دي هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 11 سپتمبر د ترګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف چې کله د ترګری پر ضد جنگ کې امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلي دي په 1983 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیښه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجم کړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګ پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي، که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځې او ترګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزورې دی.
د اسرائیلم مومند راپور اوس هارون بچا ته وکشه.
دل دردا ټپی وایم خلک دا موایې چې زه خوشاله یم، دزل په سر می نویشتې سر په سر ګوډه کلو وینم. لس میش پو کی را شوای عزت هم یو دل سم و گورما دیار دی دنا لوی اخترا زتی را چوتا انتظار کھو میانا کڑ مار د سرخا ماروا دکھم نو خبر کڑے با دے وما دل بازار دیوران کو دیوران شدی بازار دیا را شمیا باد یار گلتا زما خوشحال خوب لی مو تن راجنا سبا کا بلتا روانی گم سب تین داشم جا بہو تی دنو ریسوانا سچ پسرو شنڈو زنگے دے لو بہوانا سچ پسرو شنڈو زنگے
د هارون بچا په وازمو ټپی اوریدي. پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې د یو شمیر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو استازو د رسنیو خبریالو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیانو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنګ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او رختونو د جوړولو ترڅنګ نور ترقیاتي کارونه هم ترسره کړي. نجیب الله لوخیل د غونډې ته ورغلی او دا راپور راستولې.
د خوست د ګربز او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ګربز ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رډیو ته وویل
دغه کومینا چې کوم د ګربز یا خوست یا نره د ولایتونو چې خصوصا پښتنو د تعلیم او د نره ترکیاتی و دی سپتالین تیر لره پوتی شویدی چه دی تلین ترابطا دی بلکل ذهن بدل شویده امخکینه سوچینه دی سوچنه و تلی دی من گوختنه دادو چه دی ترابطا دی تلیمینه و سپتالینه و ترنسپورتی چه چه طریقه دی چه بسر حکم مجد دینه دا گوشتنه دی
دو وزیر دی قوم یفتن مشر جانان ویل رسنه دی دوی دا پیغام نریوال تونینی تور کی چه دی کدوالو سر دی مرستو نریوال قانون تا پاپام همه آغا مرستی وزیرستانوی کدوالو تا هم ورکی
یو خود میز دا یایی چه دی میڈیا اولا دا امیز رسن پخ قانون ندو دا یونسیار چاکیم پا دنیا کسی دا یونسیار قانون دای یعنی دا غستان اکی دوائیم میز دی کیزا نارو لدی میز در نزدی که روشتی گلم خون پا لیار بنده بیا میز دا غستان اکی دا میڈیا اولا چه دی دا افغانستان پاکستان تموم دنیا پا دا سجی کو چه میز تا دا لند لیارگی دا گلم خون لیار در تا خلوصا کو پا دا دا چی کنو کو
دا شیر عزیز محمد خیل پنم یو مشل رسنه یو گختل چه لر او بر پختانه پخپلو که خبرو او جرگو تا واحد سوی ترسو دوی دا پختانه نو پسیمو کې د روانو جنگ جګړو د مخنیوي لارې چارې راو باسي.
میډیا به داس حقوق چې تاسو د کوم چې د کومو مشران دي د پښتونخوا په کار د چازي کا د مرکه جوړ کو ټولنه جوړ کو د افغانستان د مشرانو سره هغه مشران شریک کو چې د پښتون قوم غون یو میټر شي د وینا باندې شي او د یو لاس شي.
د رسنیو خبريالانو هم په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د خلکو د ستونزو په حلولو کې د میډیا رول مهم و بالا. یو تن خبريال طالب منګل د رسنیو اغیزو ته اشاره ویل
یو اغیز د دې دغه وا چې په کډوالو ته په زیاته توګه مرسته را جلب شوې چې هغه د رسنیو برکت او بل اغیز دغه وا چې دغه ولسوالۍ د سولې په نومونو مول شولې د ولسوالۍ چې ودلته تاسیسات جوړ شول دغه د ترانزیت لار د ځنې چې تیریږي دغه د سړکونو جوړ شول نو دا په موږ کې د رسنیو تاثیراتو په دغه سیم
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران د قبایلی سیمو د خلکو د حالاتو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه وبلله. د ویل چې همدا رسنیو چې حتی میرمن یې له کډوالو سره د خپلو غاړو د هارونو صدقې او مرستې ته وهڅولې او نړیوالې دوی پر حالاتو خبر کړل.
نجیب الله الو خیلو د بلوچستان په دو سیمو کوټه او بوري کې په لزګونو ځوانانو پیغلو ته په یو پروژه کې د چیغه کې وهل ورخودل شوی. سیاد چې یو نه دولتي موسسه ده شاوخوا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چیغه کې په نوم یو محلي موسیقي یو آلې د زده کړې زمینه برابر کړی دا لک تر لګه او انجن ولکانو په دې موده کې دغه الای باندې لاس لاسبی برشوی دی دوی د غلغه غول شي په کوټه کې زمو همکار خدای نور نصر د دې موسسې لمشر رازق فهیم سره مرکه کړی چې تاسو ته وړاندې کوو.
یار ما خو دلته یو وخت چې نیپال ته تللی وم نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغک یو بنیادی سروز دی او هلته ما وکتلی چې خلک د چغکې نه صرف جوړیږي بلکې د سیمینیر په توګه خلک اخلي هم تر ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغکې یو ډیر بنیادی رول و. دا آهنګ د چغکې چونکې موږ په دغه بوري کې اوسېدلی وو لا وخت زخم په دا لاشعور کې پروت و نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی چې دا ته پر مخ بیولی شي او لومړ سر بیا دا هنر راغس یو شي ته منصوبه څنګه جوړول جوړېدی شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبې په ترتیب باندې هغه څرنګه کار سره نیولی شي نو بس وملیک د کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک بیا خلکو ته ولېږه
عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت اوسو څومره په دې کې زده کوونکي موږ ورته وایي یا هغه چې نوي ځوانان چې هغوی چغکه زده کړه څومره فارغ سکول دي
موږ خو لوی لوی ستونزه دا ولا چې مطلب کم خلک بوسي د چغکه زده و هغه استادان هغه خوانده نه وو تعلیم یافته نه وو
صحیح خبره
او د کم خلکو سره د دې دلچسپي ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لایسې دی وي
بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستونزه دا ولا چې مطلب یو داسې سړی چې هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې د چغکه زده کړي ده څنګه کولای شي دغه هنر او نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې غزم روایتي په دې سم کې د استاد یو د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره موږ وو ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل تور شي
بیا خاص کراغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تھیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تھیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تھیوریست راوست هغه بیا دغه استادان ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ ووسو چې په هغه کې دوی ته د تھیوري ورو شو ولا چې میوزیک الف با څه دی او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او داغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خون خبره دا ولا چې د بلوس او پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره و پیژندل او دې ته متوجي سو چې دا
شی په ټولو کې
یو یو دی مشترک شی دی کنه کني هر سړی په خپل خپل سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا بیا کسه چې په هغه کې ټول سجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
په لبد مرغه په دوه سو کې هم پښتانه انجلې نه و
دا هم بدبختی ده که خبر ال اوس و مشتد پښتون انجلو انجونو هم اپروچ کړي دي چې هغه دا یی چې موږ غواړو چې داس دکو مشت ترتیب جوړ کړي نو ان شاء الله چې دا یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدل خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدل دا به په مخ روان
دا نن چې تاسو دا اخیرنی غونډه وکړه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په کې خورا ډیر چغه کې تاسو راوړې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړ
دا هم ډیر نو ستونزه ولا موږ چې کوم وخت دا پروژه په ترتیب ونی ولا هغه وخت کې پېښه دا ولا چې زلالم پېښور لا الته یو استاد وي درباب هغه ته موږ ولې ستبه چغه کرا جوړه کی نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړه کله خو هغه کې چې دا کم سترنګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونی ویلې دلته د دې د جوړیدلو عملم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو لمر سره استاد سي اتیا کلن هغه جوړولای شي خو دا د جوړیدو ستونزم ډیر مشتره مختص ولا خبر البوم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لاس چې کی مولا یو ځای راړي او لاس مولا بل ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل مو ځان ته شي چې په سیمو کې موجود دي چې کی د چا په کور کې په کلو په باندې کې په وجرو کې ستا خو موږ دا ته یو وخت چې موږ بل دا کلو دا شنه راټولو ځکه چې کوم راټول نو دا ختم سول بای چې موږ نوې شی راو نو بیا موږ نیو تقریبا اویا د خطراتیا پوری چې کی جوړی کله او دا اوس موږ د کوونکو د هغه د توفیق په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاست پر جاری وساتي
د سیاحت پونوم د وی نه دولتي موسسې لمشر رازق فهیم سره تاسو زمونږ د همکار خدای نور ناصر خبرې ترې اورېدې او په دې مرکه کې مو اوریدل چې رازق فهیم په خپل هڅو په سیمه کې د وی داسې موسیقي د عالی زده کړه ځوانانو پیغلو ته ورکوي چې مخ په ورکېدو و دغه اله او دوی د دې د بیا رغونې لپاره کار پیل کړ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راشد خان ته وښه
شرابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے بے الہام پر پیپری اولی گلابی غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے دیرے نہ گھومتا ندی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نا دین کانو دین دیرے نا دیرے نا رے جرم پیات تر پلاس کی زخمونو سوکی راوڑی یاد تر پلاس کی زخموں نو سو پیرا ستاد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل پسو دے شیرو نو سودا گرا شرا دی غزل پسو دے تیرے نا دیم کانو دی tere na tere na re tere na dum kanu de tere na re ma dinum pas binu mukhu jadi nar kas nikale madinum pas pino ukhu jadi nar kas nikale nargasi ghazal pasore chinavi ghazal pasore nargasi ghazal pasore chinavi غزل پسو دے شیرونو سودا گرے شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے Thank you.
پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی شریعت پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی ساد مخدس بینی پاڑا کتابی غزل پسود ساد مخدس بینی پاڑا کتابی غزل پسود دشیرونو سودا گر شرابی غزل پسود بی الہام پر پریون گلابی غزل پسود دیرے نا رمتانو دی دیرے نا دیرے نا رے